ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران مې سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې شلمه نیټه او د 1404 نیم هجري شمسي کال د میزان 28 نیټه ده. د ازادي راډیو دا نیم ساعته پښتو خبرونه د شمشاد ځدرن په تخنیکي مرسته خپرېږي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو پریکړه کړې چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
افغان ولسمشر په همدې شیبو کې وینا کوي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال فاریاب ته روان شوی دی او د امریکا لوی درستیز عراق ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په همدې شیبو کې وینا کوي. تمه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د دې خبرو جزئیات له ازادي راډیو پر راتلونکي یو ساعت کې اورېدلی شئ. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال فاریاب ولایت ته روان شوی څو هلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته د ستر جنرال عبدالرشید دوستم د فاریاب د سفر په اړه وویل.
امروز مون صاحب اول ریاست جمهوری نیز سفر خود آغاز کردن. هدفشان رفتن به ولایت فاریاب است او در فاریاب در قسمت هماهنگی و رهبری بسیج مردم و تلاشهای امنیتی افغانستان.
دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب غورماچ ولسوالي د وسلوالو مخالفانو لاس ته لوېدلې ده او د دې ولسوالي د بیرته نیولو لپاره تازه دمه ځواکونه هلته رسېدلي دي. په ننګرهار کې د ماین چاودنې له امله د یوناما درې امنیتي ساتونکي ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمانداني ویان حضرت حسین مشقیوال ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه په جلال آباد ښار کې پر یوه رنجر موټر د چسپکي ماین له امله شوې ده. تر دا مهاله چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له څو میاشتو راپدې خوا ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان او کورنۍ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو انتظار باسي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي او هڅې واو هیڅ ډول محدودیت نه دی پرې وسه کړی. بل لور ته په دې وروستیو کې پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون راپور ورکړ چې افغان حکومت له څه وخت راپدې خوا پاکستاني ډیپلوماتانو ته ویزې نه ورکوي. شکیب مستغنی دا ادعا بې بنسټه بلاله.
کله یې دا رد میکنم در وزارت امور خارجه.
موږ دا ادعا پټنګ ردو او اوس مهال په بهرنی چارو وزارت کې د هیڅ و پاکستانی ډیپلوماټ ویزا نسته چې هغه د ځندول سوي وي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سیمبابوي ملي ټیم ته په نننۍ 500 واره لوبه کې 200 تلر رښتمنډي هدف وټاکه. افغان بالران د غوس بالنګ کوي. تر دې دمه د سیمبابوي درې کسان اوټ شوي دي او یو سلو 20 منډي تر لاسه کړی دي. سوریایي ځواکونه چې روسیه الوتکه د حواله لارې ملاتړ کوي د رواني اونۍ له پیل راهیسې د سوریې پر دوهم ستر شار حلب کې عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتو په وینا د دغو عملیاتو له پیلېدو راهیسې تر 15,000 ډېر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ د څانګې بې ویاندې وویل ډېری بې ځایه شوي د حلب د جنوب لویدیځې سیمې دي او دوی ډوډۍ او پناه ځای ته سخت ضرورت لري. د بشري حقوقو یو څانګې یو بخښې یو څارون کې ډله ډلې وویل چې د سوریې په لازقیه ولایت کې د روسیې الوتکو په بمباری کې 15 تنه وژل شوي چې پکې وسلوال او ملکیان شامل دي. د روسیې د بشري حقوقو څارون کې ډلې وویل تیر ماښام روسیې الوتکو د جبل اکرات پر سیمه په مونږ غورځولې دي. د سیمه د لومړي ساحلي فرقې د یاغیانو په لاس کې ده. د بشري حقوقو د څارون کې ډلې په وینا په بمباری کې د دې ډلې مشر باسل زامو هم وژل شوی دی. دا یو له هغو ډلو ده چې د واشنگتن په ملاتړ بهرنۍ پوځي مرستې تر سکوی. جکپوری امریکایي پوځي چارواکي نن عراق ته ورسېد چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. جنرال جوزف ډانفورد وروسته تر دې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی ترسیس شو دا یې عراق ته لومړی رسمي سفر دی. ډانفورد د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې کوس شو څو د کردستان له مشر مسعود بارزاني سره وګوري. د امریکا د لوی ترسیس ویاند وویل چې جنرال ډانفورد به د عراق له حکومت له چارواکو او امریکایي قمندانانو سره هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون بنن په ونا ببره سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ورشي. دا سفر په داس وخت کې تر سره کیږي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ خونړۍ شخړې په ورستیو کې په زیاتې دودي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض مالکی وویل بان کی مون به د فلسطین او اسرائیل له مشرانو سره خبرې وکړي. په آذربایجان کې چارواکو د امنیتي برخې اووه تنه مقامات له واکه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور نیولې دي. نیول شوي کسان د ملي امنیت د وزارت دي چې نن لوی څارنوالي د دوی د نیولو اعلان خپور کړ. لوی څارنوالي په خپل بیان کې ویلي دي چې دغو کسانو په غیر قانوني ډول د سوداګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوله. جسټن ترادو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر دی او دې ګوند د سر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه. د لیبرال ګوند مشر تر انتخاباتو مخکې په پارلمان کې دریم مقام درلود. جسټن تراود درې څلوېښت کلن دی او د ده پلار پیر تراود پخوا د کاناډا سر اعظم و. د سلمانیا حکومت یوه لایحه وړاندې کړې ده چې له مخې به یې پوځ د پولیسو سره د سرحد په ساتلو کې مرسته کوي. دا لایحه په داسې وخت کې وړاندې شوې ده چې په زرګونو کډوال دغه هیواد ته له کروشیا داخل شوي دي. دا لایحه تېره ورځ تصویب شوه او تمه ده چې نن ناوخته به یې پارلمان تصویب کړي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اورېدلای او لوستلای شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي پریکړه کړې څو د هیواد د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري.
د ډاکټر عبدالله، د ډاکټر اشرف غني، د شورای امنیت سره وغږیږو او غوته د مسلو په ګوته کو.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي.
دای کولی شي چې مورال ورکړي، نه قومنده، نه د جنگ رهبری، ځکه چې موږ ملي دفاع وزارت لرو، د دې په کارونو کې بیا دا مداخله ګڼلې.
یو شمیر افغان سیاسي کتونکو فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولي.
ما په نظر دا د حل لاره نه ده او په دې کې نور هم حساسیتونه زیاتېږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل.
څوک چې غوښتنلیکونه وړاندې کړي لست یې له خلکو سره به شریک شي.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي د ګردیز او پټان د ولسوالیو د لویې لارې امنیت یې په سختو شرایطو کې نیولی دی. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي پریکړه کړې څو په هیواد کې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. د مشرانو جرګې غړي په دې اړه د نن د په عمومي غونډه کې سلاس ول او وی ویل چې حکومت باید د نامنیو د لمنځوړلو په هدف د دوی مشورې په پام کې ونیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی وو او په اړه یې دا راپور لري.
په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو مسله یو بیا د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې مطرح سوه او سناتورانو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې غړو پریکړه وکړه چې له حکومتي مشرانو سره به ګوري او خپلې د اندېښنې او مشورې به ورسره شریکوي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار چې په دغه ورځې د جرګې مشري په غاړه درلوده دا ونه ویل چې سناتوران به کله له حکومتي چارواکو سره ګوري، خو یادونه یې وکړه چې په دې اړه یې له اړوندو ادارو سره اړیکې نیولې دي.
محترم اداره امور
دی وای موږ تیر ورځ د چارو د ادارې او د اجرایي ریاست استازي را بللې و. دوی مو د ستونزو پاړه چې تاسو ویل وره غوښتي و. یو بیا مو ورته ویل چې له دواړو مشرانو سره د سناتورانو د لیدنې وخت واخلي څو د ملي مسایلو پاړه هر اړخیزه او د دوستۍ په فضا کې خبرې وکړي. شغلی زدیار ویل چې کله حکومتي مشران سره د لیدنې زمينه ژر تر ژره ورته برابر نه سي نو په دې اړه به یو اعلان خبره کړي. په افغانستان کې د نامنیو د وروستیو پیښو په ترڅ کې د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ امنیه قومندان له تلسو پولیسو سره د طالبانو لخوا ونیول سو. د غرز، کندز، تخار، بدخشان، هلمند، غزنی، میدان وردګ، لوګر او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې دا مهال نامنی پکښې زیاته ده. ځینې نورو سناتورانو به د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د اوسنۍ ستونزو د هواري لپاره حکومت ته د لویې جرګې د رابللو سپارښتنه ورکوله. زلمی زابلي یو له همدغو سناتورانو څخه:
زما پیشنهاد جناب رئیس محترم دغه دی چې راسي وخت واخی د ډاکټر عبدالله، د ډاکټر اشرف غني، د شورای امنیت سره وغږیږو او غوته د دې مسلو په ګوته کړو چې تاسو د ملي متحد سره ولی نه جغیزی تاسو د امریکایانو سره ولی نه جغیزی تاسو ولی یو لوی جرګنه راغواړي د ملت څخه کومک غواړي یو د حل لار به ملت تاسو ته دروشي
دا په داسال کې د چي حکومتي مشرانو هم پروستي کې دا څرګنده کړي چې له هم افغانستان له جدي ګواښ سره مخامخ دی او په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید له هر فرصت څخه ګټه پورته شي د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې حکومت باید له متحده ایالاتو او غوړي سول افغانستان سره د لاسلیک کړي امنیتی تړون لمخې په دغه واد کې د امنیت پر وسترلو کې مرسته وکړي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د ازادي رادیو ته ټاکل شوی د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاعي او امنیتي ځواکونو مسلینو ته وینا وکړي. افغان ولسمشر په دولتي دارو کې د ثبات پر اهمیت خبري وکړي. دای به هم داراس په خپل وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او له هغوی څخه د افغانانو د ملاتړ پر اهمیت خبري وکړي. د نورو غنو شمیرو موضوعاتو ترڅنګ به ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې پر اهمیت هم رڼا واچوي. د نور جزئیات ورسته درته وړاندې کوو. اوس زو دغه راپور ته چې وایي د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی دوستم به د مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو او خلکو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په برخه کې مهم رول ادا کړي. څیړونکي وایي چې کوم دولتي یا حکومتي چارواکی د مورال او روحیه ورکولو لپاره له کومې سیمې لیدنه کوي اغیز به یې شوي، خو باید د خپل پر سر کړنو واک ورنه کړل سي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
لفاریاب ولایت څخه د څکم دوه میاشتو لرې پاتې کېدو وروسته د جمهوري ریاست لومړی مرستیال یو ځل بیا فوزي یونیفارم په غاړه او دغه ولایت ته په سفر تللی دی. د جنرال عبدالرشید دوستم دا سفر داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت غورماچ ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال دوستم به امنیتي ځواکونه له نږدې وګوري او خلکو ته به د دښمن په وړاندې د ودرېدو روحیه ورکړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د نوموړي هڅه به دا وي تر څو پشته امکاناتو په فاریاب کې دښمن له منځه یوسي.
امروز مون صاحب اول ریاست جمهوری نیز سفر خدا غاز
نن د جمهوری ریاست لومړي مرستیال هم سفر وکړ او په فاریاب کې به د خلکو د جمع کولو همغږي او رهبری سره د امنیت راوستلو هڅه وکړي. هغه به هڅه وکړي چې په ټولو امکاناتو په فاریاب کې دښمن سرکوب شي او تباندا کار به د دې سبب هم شي چې په فاریاب ولایت کې به د لومړي مرستیال په لیدلو خلک روحیه واخلي او ټول به د دښمن په وړاندې ودرېږي. جمهور رئیس لومړی مرستیال د اسد په میاش کې هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د شمال دوه ولایتونو فاریاب او سرپل ولایتونو ته تللی و. هغه وخت کابل ته د راتګ په مهال نوموړي ویل چې د یوې میاشتې په دغه سفر کې د فاریاب ولایت د قیصار او المار او د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي دي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال داسې وخت یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته مخه کوي چې د راپورونو له مخې د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د یوې اونۍ محاصرې وروسته د تېرې شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د چارو څیړونکي وایي چې په شمال کې د وروستیو نامنیو د کرارولو لپاره ممکن په دې شرط د لومړي مرستیال سفر ګټور وي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روحیه ورکړي. یو له دې څیړونکي محمد یوسف امین زازی
زیاتره که کومک کوي دیو مورال د ورکولو لپاره د اردو هلته کېدای شي چې کوم رول ولوبوي که تاسو نه لیدنه وکړي په صفت معاوند یا اول د ریاست جمهوری نور د واک اختیار مکمل د موږ امنیتي ځواکو ته باید ورسي. یعنی دای کولی شي چې مورال ورکړي، نه قومنده، نه د جنگ رهبری، ځکه چې موږ ملي دفاع وزارت لرو د دې په کارونو کې بیا دا مداخله ګڼل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نور کارپوهان د جنگ په لیکو کې د ښاغلي دوستم جګړو ته د ملیشو جوړولو په شک ګوري، خو خپل نوموړي دا وزیر رد کړي او ویلي دي چې د جمهور رئیس په مشوره د جنگ لیکو ته ځي.
یو شمیر افغان سیاسي کتونکو فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولیا وای. دوستم غواړي له دې ډول سفرونو څخه سیاسي ګټه واخلي. د روانو چارو کتونکو او د نظر خاوند حلیم تنویر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت سیاسي حل لارې ته اړتیا لري نه پوځي. شاغلی دوستم له دې وړاندې هم فاریاب ولایت ته تللی و، خو هغه مهال یې هم د سفر د لاسته راوړنو پر اړه ضد او نقیض نظرونه ورکول کېدل. په دې اړه زموږ همکاري ناجیه ساپۍ د حلیم تنویر سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د فاریاب جګړې ته د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر ګټې به څه وي.
ما په نظر دا د حل لار نه ده او په دې کې نور هم حساسیتونه زیاتېږي. که دوی وغواړي چې د هغه خلک چې مخالف دي په فاریاب ولایت کې دوی ته بلنه ورکړي چې د دیالوګ په سطح کې یو بین الولایتي مشکل حل کړي. هلته طالبان هم دومره قوت نه لري او څوک چې د داعش په نوم هلته دوی هم اصلا ځای نه لري، ځکه زما په نظر داعش په هېڅ ځای کې مؤثر نه واقع کیږي. د ریاست جمهوري لومړی مرستیال کوشش کوي چې له دې نام یو سیاسي استفاده وکړي.
تنویر صاحب، ستاسو له نظره د جنرال دوستم دغه سفر به لاسته راوړنې ولري او کنه؟
نه، زما په نظر نور هم نتیجه نه ورکوي، هم نور هم حساسیتونه زیاتوي، ځکه چې هلته په قیصار و المار و نور و ولسوالیو که بیگناه خلق دی او دو دوی ملیشه چهل تزید لامده احساسات نا استفاده که خپل گتو دو پار استفاده که بیا پختن حالتا وجل کیگی او حالتا بیا احساساتن نورم زیادیگی دوی چی بیا بیتر راسی بیا دا قومی مسائل زیادیگی او پس لاغین بیا هم نتجه نور که لکه چه مخی هم جنرال دوستان حالتا تلده و بیا نتیجه پاتسون.
فاریاب کې دا مهال یو شمیر سیمې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، فکر نه کوئ چې دغه سفر به ګټور وي؟
زما په نظر که هلته دوی کوشش وکړي هغه ځایونه چې د دولت په کنټرول کې دي دوی خپل قوت هلته نور هم زیات کړي او د موافقې د سپینګیري شورا د راټولولو دوی کوشش وکړي که دا مسله حل شي. هلته طالبان هم دومره هغه طالبان نیست چې له کوم ځای بل ځای نه راغلی وي.
د افغان ځواکونو د روحي په پیاوړتیا کې به د جنرال دوستم دغه سفر څومره مهم وي؟
دا خو ممکن اثر ولري، ځکه چې دا د رئیس جمهور مرستیال دی او په خپله هم یو جنرال عسکري جنرال دی، دا ممکن او په منطقه کې هم رول لري، دا تاثیر لري. خو زه فکر کوم که لکه تندز غوندې چې جنرالان او صاحب منصبان ټول وتښتي خو روحیه بیا ضعیف کیږي.
د سیاسي چارو کارپو تنویر حلیم تنویر و.
ازادي خبری مجله اوري
د ازادي رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د دغه کمیسیون یوې غړي ډاکټرې عالمې نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا استازي ځکه په دغه کمیټه کې نه دي شامل سوي چې په یو ډول دوی په انتخاباتو کې شریک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه د کمیسیون لدې طرحې څخه د ملاتړ په ترڅ کې د یو شمیر اندېښنو یادونه کوي. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکې یوې اونۍ پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یوه غړې ډاکټره عالمه وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي ادارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمې د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو سترې محکمې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د اداري استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا د ازل به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانونو قبلي رئیس مشرانو جرګې او رئیس
په پخوانی قانون کې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او له دې عمله چې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتې وي، نو ځکه د غوراوي په نوې کمیټه کې دوی غړیتوب نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه خبرګون نه دی خودلی چې ولې د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوراوي کومه کمیټه ټاکل شوې وه، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړیتوب درلود. هغه مهال د غوراوي کمیټې د سلګونو کسانو له ډلې 20 کسان غوره او ولسمشر ته یې معرفي کړل، څو د هغوی له منځ څخه نه تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دې دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لری کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه هرکلی کوي، وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکړل شوی دی. خو یاد بنسټ د هرکلی تر څنګ یو شمیر اندېښنې هم شریکوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی:
موږ یو اندېښنه په دې کې ده چې د خلکو لست څوک چې غوښتنلیکونه وړاندې کړي لست یې له خلکو سره به شریکه شي. دوی په خپل طرح کې نه ده اوسلی او موږ ته دلیل دا و چې دا به د غوروي کمیټې په خپل طرزالعمل کې اضافه کړي، ولې موږ مطمئن نه یو چې هغوی دغه اصل په خپله کړنلاره کې یا طرزالعمل کې ځای پر ځای کړي، ځکه چې فصل باید ډېر مهمه ده که چېرته کمیټه سبا دعوه کوي چې موږ لپاره 200 نفر یا 300 نفر غوښتنلیکونه وړاندې کړي او موږ له ما څخه دغه یو ویس نفر یا دغه 15 نفر موږ ورسمشه ته په لست کې وړاندې کړل، نو خلک باید پوه شي دغه 210 کسان دغه 15 کسان یا 23 کسان په کوم دلیل باندې انتخاب شي.
خاغلی رشیدی دغه شان خپل بلاندې ښنه د کمشنرانو د کاري مودې پاړه د معلومولو موضوع یادوي، وایي چې واضح نه ده چې دا صلاحیت له یادې کمیټې سره خوندي دي او کنه ولسمشر ته دا واکس پرل کیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او خلک وایي چې په کار د دازل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په ډیر دقت سره انتخاب وکړي او دا شان کسان غوړه کړی چې هم مسلکی وي هم بې پرې او هم د هیواد ملي مسایلو ته ژمن وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي راډیو ده په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي. زموږ همکار الیاس دایل جزئیات سره پر لیکدی. دای صاحب سلام. دای صاحب په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه څه نوي معلومات لري؟
هغه خبرې چې نن موږ سره د هلمند والی وکړلې او ژمنه وکړه چې تر مازدیګر پورې به وکولای شي هغه عملیات چې دوی د وسلوالو طالبانو په ضد پیل کړي دي او د ناګالي ولسوالۍ د امنیتي کمربند د بیرته رغولو په خاطر پیل کړي، هغه به نن تر مازدیګر پای ته ورسېږي او وتونیږي چې وسلوال د شنې سیمې وباسي. داسې معلومېږي چې تر اوسه ترکي عملیات پای ته نه دي رسېدلي. علي مدي ځینې راپورونه البته دا خبرې چې زه کوم د چارواکو تر اوسه هېڅ کړي منتا ویل کېږي باجي سیمه کې د ښار اړوند وو او زه د زیاتې سیمې د وسپرمان په لاس کې دي او علي مدي کوم وکړو موجود دي چې نن ټول ورځ مقاومت کړی دی تر ول سندرسي او ول کې خپل عملیات په مقابل کې چې حکومت تل کړی دی په زور کې دی او ځان یې دی دي بس نن ورځ تر غرمې پورې په دې ماجګر کې دی تر خپل ول کې لاندې راولي.
ډیر مننه دای صاحب. الیاس دای وو چې د هلمند ولایت څخه د امنیتي وضعیت په اړه راپور راکوه. اوس زو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پر لور چې وایي د مخدره موادو ضد 80% پولیس په جګړو او عملیاتو کې مصروف دي او د کار د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ټکنی کړې ده. د دغه وزارت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدی د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د نشه یي موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي پولیس باید پیاوړي او تجهیز شي. لبل لور د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د ولسی جرګې په دې استجوابیه غونډه کې وویل چې په نشه یي موادو د روشتو کسانو لپاره د دوی موجوده امکانات کفایت نه کوي او په دې برخه کې یا د سیمایز همکاري غوښتنه وکړه. نور حال د سید کماشه عارف پر راپور کې اورو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هیواد کې روانو ناامنیو د نشي موادو په وړاندې مبارزه لستون سره مخ کړي او لامل یې دا دی چې د نشي موادو ضد 80% پولیس د امنیت په ټینګښت کې شکل سوی دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي د نشي موادو په وړاندې د پیاوړي ځواک نشټوالي دا مبارزه ستونزمنه کړې ده. ښاغلی احمدی د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل د ناامنیو زیاتېدو او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتو هم پر دغه مبارزه خپل اغیز کړی دی.
موږ چې په 2001 نوي کال کې 15000 سرتیر لرل، دوس 2550 تن لرو. هوایي قوامو د لاس اور کړي، د کوکنارو د لمنځوړلو قتمو د لاس اور کړي، د ځینی نور عملیاتي قتمو د لاس اور کړي دي. په اوسنۍ شرایط کې جنگ دی، د نشي مواد سره د مبارزې 80% پولیس په جنگ کې مصرف دي، حتی از موږ ځنګړي کې په خندوز او بغلان کې په جنگ کې مصرف دي.
هغه د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د پولیسو د تجهیز او پیوړکېدو غوښتنه وکړه او ټینګار وکړ چې د نشي موادو د کښت او قاچاق په وړاندې مبارزې ته باید جدي پاملرنه وسی. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت موین وای چې په 2015 میلادي کال کې د کوکنارو په کښت کې 19% او د نشي موادو په تولید کې 48% کموالی راغلی دی. د ولسی جرګې په دغه استجوابیه ناسته کې د امی روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروزول چې په نشي موادو ضرور د کسانو د راټولولو په برخه کې د دوی موجوده امکانات کفایت نه کوي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې په کال کې 45,000 په نشه روږ کسان د 125 روغتیا مرکزونو لخوا تداوي کیږي، خو زیاته کړه چې له دغې ډلې 80% بیرته د نشي موادو کارولو ته مخه کوي.
دسترسی بسیار آسان به مواد مخدر در افغانستان.
افغانستان کې نشي مواد ته ډیر لاسرسی موجود دی. د نشي مواد د ځینو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر کم دي، باید بدیل معاشات رامنځته شي.
د هیواد عامه روغتیا وزارت د معلومات لمخې د مهال 1.5 میلیون کسان د هیروینو په ګډون په بیلابیلو نشي مواد روږ دي او 1.5 میلیون نور په نشه د اخته کسانو سره نږدې اړیکې لري.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو ده ټاکل سوی د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاعي او امنیتي ځواکونو محصلینو ته وینا وکړي. افغان ولسمشر به په دولتي ادارو کې د ثبات پر اهمیت خبرې وکړي. دی به همداراز په خپله وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او له هغوی څخه د افغانانو د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړي. د نورو ګڼ شمیر موضوعاتو تر څنګ به ولسمشر غني په افغانستان کې د سولې پر اهمیت هم رڼا واچوي. په دې اړه نور جزئیات درته په راتلونکي خپرونه کې هم وړاندې کوو. اوس ځو د هغه راپور پر لور چې وایي واشنگتن پرون تایید کړه چې د افغان پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي عسکر په کښې سپاره وو په کندوز کې د ملکي روغتون دروازه په زور ورماته کړې وه او پوځیان روغتون ته ورننوتلي وو. څو اونۍ وړاندې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه سازمان پر روغتون د امریکایي ځواکونو په دوو بمباریو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي وو. اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو راپور جوړ کړی چې جزئیات یې له فرشتې جلازۍ څخه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون ویاند جف ډیویس پرون وویل د افغانستان د پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي ځواکونه پکې سپاره وو په غلط ګمان دې روغتون ته ورننوتی وو. د پنټاګون ویان ویلي چې د دوی ځواکونو داسې ګمان کړی و چې په روغتون کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې هیڅ کارکوونکی نشته. په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د امریکایي ځواکونو په بمبارۍ کې چې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون وشوه لږ تر لږه 22 ملکي کسان ووژل شول. د پنټاګون ویاند جف ډیویس پرون اسوسییټډ پرس ته څرګنده کړه چې تېره اونۍ د دوی ځواکونه د دې روغتون د ودانۍ د کتلو او څارنې لپاره روغتون ته ورننوتي وو. د امریکایي چارواکي ویلي چې د دوی هدف په بمبارۍ کې د روغتون ودانۍ ته د رسېدلې زیان ارزونه وه. ډیویس وویل هغوی په زور د روغتون دروازه پرانیستي او ورننوتي دي چې دا کار یې باید نه وای کړی، خو له هغوی څخه تېروتنه شوې ده. هغوی باید دا کار مخکې له مخکې پلان کړی وای، خو اوس باید د روغتون دروازې ته د رسېدلې زیان ارزونه وکړي او تاوان یې ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې د روغتون ودانۍ ته تر ننوتلو وروسته د دوی پوځیانو ته څرګنده شوې وه چې په روغتون کې د بې سرحده ډاکترانو د ادارې مامورین موجود وو او د امریکایي ځواکونو له دې کار سره یې څرګند مخالفت کړی دی. دا پیښه په کندوز کې پر روغتون د بمبارۍ په اړه د څېړونکو او د بې سرحده ډاکترانو د ادارې پر هغې موافقې تیری کوي چې پر اساس یې پلټونکو منلې وه چې د ورتګ پر مهال به د بې سرحده ډاکترانو ادارې ته خبر ورکوي. د بې سرحده ډاکترانو نړیوالې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امریکایي پوځیان په زور په کندوز کې روغتون ته ورننوتي دي، مالي تاوان یې رسولی، ځینې شواهد یې له منځه وړي او د دوی کارکوونکي یې ویرولي دي. د پنټاګون ویاند ویلي چې د روانې اونۍ په نیمایي کې ښایي په کندوز کې پر دې روغتون د بمبارۍ په اړه د پلټونکو ابتدایي رپورټ په کابل کې خپور شي. ډیویس وویل چې په دې رپورټ کې به ځینې ابتدایي پوښتنې ځواب سي، لکه دا چې په روغتون کې ملکي کسان وو که نه وو، او که چیرې وو آیا د بمبارۍ په مهال د امریکایي ځواکونو لخوا ضرر ورته رسېدلی که نه. ډیویس ویلي چې رپورټ په دې اړه قضاوت نه کوي چې د حملې مسؤلیت پر کوم لوري ورواچول شي او ډېر جزئیات نه څرګندوي، ځکه دا خبرې به وروسته د امریکا د څارونکو په پراخو او اساسي څېړنو کې مطرح کیږي. د پنټاګون ویاند ویلي چې دا رپورټ به هم په څو اونیو کې خپور شي. د امریکا ولسمشر په کندوز کې پر روغتون د اکتوبر د 3مې د بمبارۍ له امله معذرت غوښتی دی. وسلوالو طالبانو د سپتمبر په 28مه پر کندوز ښار حمله وکړه او څو ورځې یې دا ښار تر ولکې لاندې وو، خو د امریکا دفاع وزارت ویاند پرون وویل چې کندوز اوس تر ډېره حده د افغان ځواکونو په لاس کې دی.
نن
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خو تاسو اوس د ازادي رادیو پښتو خبري مجله او